بلکې بالکل دا ټول علاقې ډکې دي ترېنه، خو څوک داسې نشته چې هغه وبه سي او هغه استعمال باندې راولي.
نو دې سلسله کې زه به تاسو ته ووایم چې زما خو زه وایم چې زه خوش قسمته یم چې زه په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې ټول ژوند ما دې توقف کړی دی، او هر ځای کې هر وخت چې کوم دی دا پریچنګ زه کومه، او ډېرې بچې داسې دي چې ایون په پرسنل تعلق باندې چې کوم دی مونږ هغه اویرنس کړی دی چې هغه راځي او مور پلار نه دا کوشچن کوي او مور پلار یې دغه کوي. خو زه بے شک خبره دا ټیک ده چې هغه عمره پرسنټیج نشته دی چې څومره پکار دی، ځکه چې خیبر پښتونخوا ته نن چې کوم وخت کم مسلې دي هغه د پارا ایجوکیشن او پرټیکولري د جینکو ایجوکیشن ډېر زیات ضرورت دی. خو زه نا امید نه یم، ځکه چې صرف زنا دغه شان زمونږ نورم ملګری دي چې په هغه کې سړی هم دي په هغه کې ښځې هم دي، هغه خپل کار جاری ساتلی دی په ډېر تکلیف کې. زه به تاسو ته ووایم چې ما ته چې زما په ژوند کې ایون چې زه به سره هم یم، خو نن هم چې زه یونیورسټۍ ته ځم په لاره کې په یونیورسټۍ کې هر ورځ زما هراسمنت کېږي، هغه په یو فارم کې یا بل فارم کې. داسې مسلې زما ته مخې ته راځي چې په هغه کې زما ژوند چې کوم دی کله نا کله داسې ورځ هم راغلې ده په ما باندې ډېر زړه چې په هغه ورځ زه دې ته ولاړ یم چې اوس زما ژوند ختمېږي اوس، خو دې ټولو سیزونو ته ولاړ یم. دویمه خبره د منرلز کړې ده، بالکل کرم ایجنسی کې چې کوم دی ما په خپله کار کړی دی، په میرانشاه کې مې خپله کار کړی دی، په غلنې کې، په دغه شان کوهستان کې، په نارت وزیرستان کې، سبا ټولې علاقې چې کوم دی ټرایبل بلډ ده زما د پی ایچ ڈی ایریا په پروجیکټ کې شامل وي، او اوس خو چې کوم دی د خیبر پښتونخوا منرلز اینڈ ماین ډایریکټریټ یو خپل ډپارټمنټ دی هغه په دې باندې کار کوي لګیا دي. خو یو مسله پکې دا ده چې نن سبا چونکې پټار تر بلس کې چې کوم دی امن دونا مسله ده چې هلته کې دا خلک جیولوجستان غریبانان کار داسې نشي کولی. نو امید لرو آل دو دا ټول منرل سکم دي دا مونږ آیډینټیفای کړی دي، د دې پورا ریکارډ موجود دی، خو د دې امن د وجې دا مسلې موجود دي. خو سرکار ته هم پکار دا دی چې دا امن پرووایډ شي او منرل سیکټر ته زیات نه زیات فنډ هغه طرف ته راوړي.
ډېره مننه ساسو سره خبرو ډېر خوند کو.
تاسو جی ډېره مهرباني جی ډېره مننه.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وئ. امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. همدغه شان په راتلونکو پروګرامونو کې به نورې مېلمنې راځي او تاسو سره خبرې کوي. تر هغې درنه اجازه غواړم. د الله پامان.
اونیزه خپرونه سروې تاسو اوریدله چې په تکراری بڼه خپرېدله. اوس وخت شوی دی د اونیز پروګرام د جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې به وایو چې د تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې د افغان طالبانو په اړه خبرونه د افغانستان د سولې بهیر لپاره سمانه لري. آیا د طالبانو ترمنځ اختلافات به د افغان حکومت لپاره د سولې په لړ کې ننګونې زیاتې کړي او که څنګه؟ دا خپرونه پامیر ساحل جوړه کړې ده.
د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر تر مړینې څه د پاسه دوه کاله وروسته د هغه د مرګ خبر خپرېدل څه معنی لري؟ د ملا عمر وروسته د نوي مشر او مشرۍ پر سر اختلافات څنګه تعبیرولی شو؟ د تیرو شاوخوا دوه اونیو خبرونه او بدلیدونکي حالات د افغانستان سولې پر بهیر څنګه اغیز لرلی شي؟ که په طالبانو کې اختلافات وي نو ورسره د سولې بهیر په اسانۍ ترسره کېدی شي، که نه دا اختلافات د افغان حکومت لپاره نورې ننګونې پیدا کولی شي. د وسلوالو طالبانو اختلافات آیا په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې پیاوړي کېدو لامل کېدی شي او که څنګه؟ په دې ټوله صحنه یا منظر کې د پاکستان څه رول دی؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له دوو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې په رسنیو کې د افغان طالبانو په اړه زیات خبرونه خپرېږي. که د دې خبرونو لنډیز وړاندې کوو نو داسې وشول چې اول د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر راغی. ټاکل شوی وه چې د جولای پر 1 افغان حکومت او طالبان د پاکستان په مری ښار کې د سولې خبرو دویم پړاو ترسره کړي، خو د ملا عمر مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د تېرې پنجشنبې یا زیارت پر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل د طالبانو په غوښتنه یې دا خبرې ځنډولې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان وروسته د خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه وکړه او هیله یې وښوده چې د سولې خبرې به ژر ترسره شي. د ملا عمر د مړینې تر تایید وروسته ملا اختر منصور د طالبانو نوی مشر شو. د منصور تر مشرۍ وروسته د طالبانو یو بل مشر ملا حسن رحماني په یوه ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د منصور پر ځای باید د ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو نوی مشر ټاکل شوی وای. رحماني وویل د کوټې شورا ګڼ غړي د ملا اختر منصور له مشرۍ سره اختلاف لري. د زیاته کړه چې د خپل ژوند په وروستیو ورځو شپو کې ملا عمر یوازې ساتل شوی او هیڅ کس ته ورسره د لیدو اجازه نه وه. افغان حکومت او طالبان وایي ملا عمر د 2013 زیږیز کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی و. د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتل او د منصور له مشرۍ سره د اختلاف پر سر په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا له خپلې دندې استعفا ورکړه او د اګست پر 3مه د یو بیان پر خپرولو پر طالبانو غږ وکړ چې د پردیو ګټو لپاره دی نه جنګیږي او پر روسي وګړو او د هغو هیوادونو پر کسانو د بریدونه نه کوي چې د افغانستان په بیا رغونه کې مرسته کوي. دې ټولو بدلونونو ته په کتو بیلابیل پوښتنې پیدا کیږي. اول دا چې آیا د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې تر خبر راتګ وروسته اختلافات ولې پیدا شول؟ په کابل کې د شخړو امنیت او سولې مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د طالبانو د ویش یا اختلاف موضوع مشري نه بلکې د سولې خبرې دي.
ملا عمر مړینه نه و چې دوی سره وویشل، بلکې اصلي اساسي خبر اساسي ټکی چې دوی سره ویش یا هغه سوله وه، د سولې مذاکرات او سولې ته کښېناستل وه. کله چې راسو دا خبرې دي چې مثلا ولې دغه د ملا عمر مرګ دا وخت کې افشا سو بیا وروسته طالبانو کنفرم کړي، یو اساسي پوښتنه چې زه کوم هغه زما سره دا یو همدغه ډسکشن کې زه راوړم، هغه دا دی چې طالبانو کولی شوی چې د ملا عمر مړینه رد کړي، لکه دغه دوه کاله او څلور میاشتې چې پټه ساتلی شوی او یاره دوی چې هر کله به خلکو دا سوال وکړي چې ملا عمر مړ دی مګر دوی به دا رد کوي. مګر نن ورځ چې دوی دغه مرګ تاییدوي، د دې اهمیت دوی ته څه دی؟ زما په نظر د دې اصلي ګټه وړونکی یا بینیفیشری هغه اختر محمد منصور په خپله دی، او همدارنګه دغه افشا کېدلو د مرګ او بیا تاییدېدلو کې هم د خاص لاس درلود.
اعظمي وایي که ملا اختر منصور د طالبانو د مرستیال په توګه د سولې خبرو ته حاضر شوی وای نو زیات اغېز به یې نه درلود.
مخکې که اختر محمد منصور سولې ته لیوالو، مثلا افغان چارواکو هم دا ویل، پاکستان د چارواکو هم دا ویل چې کله په امریکای په جولای کې خبري کېدلې نو دی ول چې منصور اجازه ورکړي. دا صحیح دی، دا کم منابع سره چې خبري کوم هغه هم دا وایي چې منصور د سولې طرفدار دی. نو کدی د ماوین په صفت سولې ته راغلی وای یا د مذاکرات میز ته کښېناستلی وای او خبرې کړي وای، د ده په وړاندې باندې مخالفتونه تر اوسه ډېر ډېرېدل، په دې خاطر چې خلکو بویل چې دا خو ملا عمر دا سوله نه غواړي، دا خو د ده ماوین دی چې غواړي راجلا شي. مګر وسه اختر محمد ته یو قانونیت او مشروعیت د امیر المؤمنین او د طالبانو د مشر په صفت ورته ورکوي چې دی هر فیصله وغواړي وکړي هغه کولای شي، او د امیر اطاعت په طالبانو په لایحه کې یو امر دی که په داسې حالت کې منصور غواړي چې سوله وکړي دا د لاس یې لا ورته خلاص کړي چې سوله وکړي.
په کابل کې خبریال او شنونکی عباسین بریال هم فکر کوي چې د سولې د خبرو پر سر په طالبانو کې ژور اختلافات موجود ول.
زه فکر کوم د ابتدان هم د طالبانو د ټولو په خوښه خبرې اترې نه دي شروع شوي، او دا د پاکستان د استخباراتو په ملتیا یوازې یو ډله د طالبانو دی ته هڅول شوې وه چې هغوی خبرې وکړي. بیا د دې دپاره چې هغه استازیتوب ته د طالبانو یو څه رونق ورکړي او هغه برجسته وښيي د ټولو طالبانو په نمایندګۍ باندې وښيي، نو هغې دپاره یې په سرپرایز کې د ملا عمر مرګ اعلان کړو همدا ډول، او دلته ته یې موقع په دې ورکړه چې طالبانو د یو مطرح مشر په توګه باندې خبرې اترې وکړي. دغسې هلې ځلې ورته شروع شوې. مګر په ټوله کې بیا طالبان د دې غږ سره موافق نه وو، سملاسي چې دا موضوع راپورته شوه د طالبانو د مشرۍ او د سرنوشت موضوع په کې مطرح کېده، نو مخالفتونه ورسره راپورته شول، او دا مخالفتونه د یو نیم کال نه راپدې خو په طالبانو کې موجود وو، او ټول خلک ورباندې خبر شول چې طالبان نه د نوې رهبرۍ سره په شکل موافق دي، لکه څنګه چې یوه ډله په دوی کې قوي ډله هڅه کوي، او نه د دغسې مذاکراتو امکان شته دی چې یوه ډله یې وکړي.
بریال وایي د جولای په پیل کې چې له افغان حکومت سره طالبانو خبرې وکړي هغه هڅه هم په پوره ډول صادقانه نه وه.
اوس دا شکونه رامنځته کېږي هغه خوشباوري چې د سولې د لومړۍ پروسې د شروع لپاره وه هغه یو څه چیلنجونو سره مخ ده، او شک پشته دی چې هغه وخت هم ډېره صادقانه نه ده راپیل شوې. په طالبانو کې یوه ډله دې ته هڅول کېده چې خبرې وشي، اما په ټوله کې دغه خبرو د طالبانو د غونډ جوړښت نمایندګي نه کوله.
حکمت الله اعظمي وایي د ملا عمر د مړینې په اړه د طالبانو تصدیقي یا تاییدي بیان پاکستان پلوی و، ځکه چې دوی په هغه بیان کې ویلي ملا عمر په تیرو څو کلونو کې له افغانستانه نه وتلی. د اعظمي په خبره په طالبانو کې داسې ډلې او کسان شته چې د منصور پر وړاندې وجنګیږي، خو اصلي خبره د پاکستان د صداقت ته
داسې اشخاص ته ډلې شته او ګروپونه شته چې هغه د منصور په وړاندې باندې درېږي او حتی جنګ هم ورسره کوي. مګر دا پر دې پورې تعلق لري چې پاکستان څومره لیواله دی چې په افغان او څومره صادقه دی چې د افغانستان دولت سره یو ځای کار وکړي تر څو سوله راشي. که چیرې دوی رښتیا هم صادق وي نو زه به تا ته په یقین سره ویلی شم چې هغه ډلې ایلیمنټس چې د منصور د رهبرۍ تر خلاف دي هغوی به حتماً یا بندیان کېږي او یا به هم د منځه وړل کېږي او یا که نور هېڅ نه وي د خپل خاورې څخه ایستل کېږي بیا افغان دولت کار ویشل دی هغوی ودروي. اوس زما په فکر پاکستان هم تر اوسه په دې باندې مطمئن نه دی چې کومه خوا یې ګټي، منصور یې ګټي، منصور آیا ټولو ته قابل د قبول دی او یا خپله کولی شي چې دی دا لیډرشپ او رهبري وساتي او که نه. که چیرې ضعیفه سي نو بیا زما په فکر دی ول ګیو اپ اون منصور، دی به دا پرېږدي، بیا به د هغه ډلې سره چې دغه وي جنگ ته دوام ورکړي سره به کار وکړي.
اعظمي وایي که ملا قیوم ذاکر پیاوړی شي نو هغه د پاکستان خلاف کېدی شي، نو ځکه پاکستان په ډېر احتیاط اقدامات کوي چې یوه خوا هم خپه نه کړي.
که ذاکر تاسو فکر وکړي قوي شي صحیح، نو د پاکستان په وړاندې خو هغه بیا پورته کېږي، نو پاکستان هم په دې وخت کې ډېر محتاط دي، ډېر احتیاط باندې کار اخلي چې یوه خوا هم خفه نه شي، چې تر څو معلوم شي چې کوم لوری دغه دی. د منصور ځوابونه څه شي دي؟ یو یې دا دی چې مثلا د اقانی په نامه باندې سټیټمنټ خپور کړی، خو ویب سایټ باندې ډېر کنټرول لري چې تر څو د ده سره بیعت اعلان کړي یا لیجنس اعلان کړي چې د ده مشروعیت ورته لا قوي کړي. یا معاونین یې وګوره، اوس سراج الدین حقانی ده ته څه ضرورت چې راشي معاون یې وټاکي، یا په دې خاطر چې تر څو په ایسټ باندې خپل کنټرول خپل هغه وزر وغوړولی شي، تر څو په ایسټ کې هم د ده طرفداران ډېر وي، که چېرې دی د هغه ډلې چې د منصور په خلاف پورته کېږي دی بیا مقاومت. یا مثلا تا چې وګورئ چې ذاکر په نامه اعلامیه خپره کړله، دا د ذاکر یو ډېر نږدې ملګري په خپله ماته وویل چې دا د ده اعلامیه نه ده، او ذاکر دا څو ورځې کېږي چې زموږ څخه لادراکه دی، موږ نشو کولی چې ده ته یا ټلیفون باندې ورسره وغږېږو او یا دې ووینو.
په طالبانو کې د اختلاف یوه مهمه نقطه د قطر سیاسي دفتر د مشر سید طیب آغا استعفا هم ګڼل کېدی شي. څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د قطر په دفتر کې هم ځینې کسان د ملا اختر منصور ملګري دي.
کله چې په مری کې ټاکس وسوله او اسلام آباد کې خبري وسولې د منصور د ډیلیګیشن داسې ویل کېږي، همدا چارواکو وویل چې منصور اجازه ورکړی، کله چې هغه وسوله قطر دفتر په هغه وخت کې خپل نارضایتونه ښودلي. منصور څه وکړله؟ منصور ملا جلیل چې د طالبانو د وخت سیاسي معین او د وزارت خارجه دی یې واستوي قطر، تر څو د ده د ټیم د ده د کمپ او د قطر دفتر میانجګري وکړي، چې تر څو د دې دواړو اختلافونه سره لږ اسانه شي. د هغه په نتیجه کې ځینې کسان په قطر دفتر کې هم رضایت ښولی وو چې منصور سپورټ کړي په هر حال کې، چې که جنګ خواته ځي که د سولې خواته ځي د ده سره ودرېږي. او طیب هغه سټانس چې دا اخیستی دی هغه په دې دی چې چون چې دی د پاکستان ډېر خلاف دی، هغه ښکاره دلیل یې دا دی چې په پاکستان کې د ده فامیل سره بد وشول او د ده خپله یو څه بېزتي ورته کړې او پاکستاني ځواکونه د پر کور چاپه وهلي.
البته اعظمي دا فکر هم کوي چې د قطر سیاسي دفتر دومره پیاوړی نه دی او ډېر ارزښت نه لري.
سیاسي دفتر په قطر کې دومره ډېر دغم نه دی چې په افغانستان کې دي. هغه طالبان د ګونتنامو څخه 15 نفره چرایلس ول، هغه ویل کېږي چې شاید د منصور خلاف وکړي، مګر هغه په سیاسي دفتر کې نه دي د قطر. هغه 15 دغه دي د ګونتنامو څخه رایلسي کسان دي، هغه نفوذ لري، حتی ویل کېدل چې دا هغه ځای چې خبم په طالبانو ته په افغانستان کې بیا ځینې دخه ورکولې. نو هغه کسان شاید د منصور مخالفات وکړي، مګر زه بیا هم درته وایم چې ځینې کسان دا زه نسم کنفرم کولی چې څوک، مګر یو تعداد د قطر دفتر د اعضاو څخه او حتی د هغه 50 دغه څخه یو دوه د منصور سره خپل رضایت ښودلی دي، تر څو دی د مشر په صفت باندې وپیژني او اطاعت یې وکړي.
خو خبریال او شنونکی باسین بریال فکر کوي چې په طالبانو کې اختلاف د افغان حکومت لپاره ننګونې پیدا کوي.
د افغانستان د دولت لپاره د دین وروسته نورم سختیږي، ځکه په طالبانو کې دوی د مشخص ادرس سره باید، د واحد ادرس سره باید خبرې وکړي، نه دا چې ټول طالبانو پسې جلا جلا وزولي. او دا د مشخص ادرس تر ټولو مهمه دا ده چې د تضمین ورکړل شي چې طالبانو کې اوس مشخص ادرس وجود لري که نه لري. زه فکر کوم دا به اوس څه ستونزمنه.
مریال وایي د طالبانو درې دفترونه دي چې جلا جلا یې د سولې خبرې کولې.
اول خو مونږ په واضح ډول درې د طالبانو دفترونه لرو چې هغوی جلا جلا پروګرامونه د خبرو اترو شروع کړي. یو د کوټې شورا چې هغوی د ولسمشر کرزي سره د پخواني ولسمشر سره خپل روابط درلودل، او هغې کې ځینې کسان خوږي خلک وو، هغوی هڅه کوله یا منځلاري خلک وو، هغوی هڅه کوله هم د طالبانو دغه جریان وژغورلی شي او هم د طالبانو د جریان په ادرس باندې خبرې وکولی شي. دویمه ډله دغه ده چې اوس پکې راپورته شوه او ډېره په قوت سره مطرح شوه، لکه د منصور ډله چې، او دریم دا دی چې
په قطر کې هم خبرې اترې روانې دي. د قطر دفتر ادعا کوي چې دوی یو متفاوت بهیر شروع کړی و. دوی ادعا کوي چې ګویا موږ لومړی لاس خبرې کولې د لومړي ادرس سره چې د دوی منظور امریکایان دي چې هغوی پکې دخیل و نسبت دي چې پاکستان پکې دخیل وشي.
بریال دا هم وایي بل ستونزه دا ده چې په طالبانو کې نورې ډلې لکه فدایي محاز هم سر پورته کوي.
اوس په طالبانو کې نورو خلکو هم سر نه راپورته کړل. زه فکر کوم د فدایي محاز په څیر باندې به نورې وړې وړې ډلې چې د کوټې رسوات هم شاخلي او برابرۍ کې یو یو غړی د طالبانو د مشرتابه څخه دی، هر یو به د خپل ځان د مطرح ساتلو او د نفوذ دپاره
نو په داسې حال کې چې اسلامي دولت یا داعش ډلې په اړه هم رپورټونه دي چې په افغانستان کې فعالیت کول او پراخول غواړي، آیا دا امکان شته چې ځینې طالبان هم له دې ډلې سره یو ځای شي او که څنګه؟ اباسین بریال وایي داسې خطر شته چې ځینې جنګیدونکي طالبان له داعش سره یو ځای شي.
دا یو خطر لري په اوس وخت کې که دا موضوع یو مخکې رامنځته شوی وای په واضح ډول دی هم د جنګ په لیکو تاثیر کوو هم د جنګي طالبانو په مورال. مګر نن ورځ څومره چې د طالبانو په منځ کې د اختلافونو په لحاظ د خبرو اترو د پروسې په منځ کې وقفه پیدا کېږي، هماغومره دلته د جنګي طالبانو په سرنوشت باندې تاثیر کوي. جنګي طالبان چې وي د هغې دپاره اوس متاسفانه په افغانستان کې یو انتخاب شته چې هغه داعش دی. فکر کېږي چې پاکستان د همدې دپاره زمینه سازي هم وکوله چې په دې وقفه کې چې طالبان ځانونه د سرنوشت وویني اکثره یې کوشش وکړي چې خپل طرف انتخاب کړي. او د طالب معلوم دی چې څوک چې د وسلې
حکمت الله عظمی د اسلامي دولت ډلې ابوبکر بغدادي په مثال ورکول وایي چې وړوکی قومندان و خو چې خپل ډله یې جوړ کړه نو تر القاعده هم لویه شوه. نو په افغانستان کې هم بهرني وسلوال غواړي خپل ځان پیاوړی کړي.
ابوبکر البغدادي یو کمانډان د داعش، مګر کله چې بغاوت اعلان کړي دومره غټ شو چې د ظواهري څخه هم وس په کراتو باندې غټ دی او خپل مشرم چیلنج کولای شي. نو که داسې یو ډله پیدا کیږي چې ام یا مثلا د داعش سره کیږي، ګوري تاسو خارجي فاکتور دلته خارجي جنګیالي چې په افغانستان کې موږ لرو، اسلامیک موومنت آف ازبکستان دی یا په هغه ډلې چې ای ټی آی ایم چې ایسټرن ترکستان موومنت دی په دغه کې، چین کې دا کسان دلته بالخصوص آی ایم یو یا ازبکستان اسلامي تحریک ډېر زیات نفوذ لري، 15,000 تر 16,000 کسان.